السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوریزو امید زهیر ملم او تاسې د دې سات خبرونو اوریدو ته رابولم. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د طالبانو مشر ملا حبتالله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عامه حضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ خپلو ټولنیزو رسنیو لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړ. د هغوی یوې بلې خور ته منالې ځای تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو ازاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وه، خو د طالبانو حکومت د دوی نیونه رد کړې وه. تازه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه بیا د دوی حکومت څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکرت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقې کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان کړی و. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوه موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپکې دوه له امله دوه میرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګار تر ډیر شتیر پناوختون کې چې یونان تروانو نیولې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا پناوختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یوناني ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شوي یو پناوختونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په ویښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناوختونکي مړه شوي وو او نور یې بې درکه شوي وو. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدا غسه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نو واخ ژوند کوي، دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان ورو اغینا جغوری فکری مشکلات او روحی مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري د کور ساحینه لک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو دې تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دره چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبره ریفرش ته ضرورت لري، او دا دسه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه هغه وکي ته سوچ پدې وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکي ټوکې وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه سره سړی پدې کې هغه کیږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه سره ستړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې عقل راته وغږېږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه هغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د څه سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې ولري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خف فکری او ساينو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي دوی بشرګه سکل د کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دی او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس مون په تخپل ژوند کې کټ افریقا او کور کې اوسېږي او ټولن کې اوسېږي او خار کې اوسېږي هر چیز چې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستاپه دي کې کوم غواړي خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی باید ته توجه کې مثلا د چیرته خطر زیات دي چیرته او بو یعنی زیات دي چیرته موټر دي چیرته یا د چا پارک دي هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخ په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر سره ول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي چې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې خېتیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخې زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبادانی چوي هر ځای کې باید یا په سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسته چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانونو د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای سو چې ته کې راځای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د دار سره هلته مزه محدودیتونه وضع نه کی محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقونه یو حق ځای سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه لس ورځې هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته
کړي؟ هیڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلی چې دغه قدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. ته چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سي پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سي خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زي یا د دې وروري ور سره یا پلاري یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه هغه سي ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سي یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یا وازي لار سي حالت تفریح د امکان نه لري. داسې نشي کې په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري دا په دې نه دریم چې مقررات دوی ولري ولې د سینې کې چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو تلار سي. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا دوی فکر کوم چې چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي چې تفریح تلار سي پارکو تلار سي او ولته تفریح وکي او ژوند تیر کی.
تاسو اتمان له هواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزګزو. دوی د هفتې په ټوله هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزه لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او مثلا دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي. دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي، هم دغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بسي. هم دا وجه ده چې دوی وادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، کراو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاد خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخ په پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پریدي هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند سوي دي. نو دغه سي هغه دی یا اوس ته ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور البته دو ساعت وخت تیر کو کاغه زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریح ځایونو ته تاسو لیدل چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته د میشت نظام پوراندي؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو، دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، کاغه خزه ده، کاغه نر ده، کاغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی، دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید ترینې دی پدې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، پدې کې خپل خلق بیږي سره قام خپل ایجاب مراد کی رقم دراشي او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پسې خلق نه پریږي ستافری زای دغه مخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق پدې تشويش کې دی سمونږ والی دغه ډیر واړه واړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه فلم پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یاد داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتلی یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی داسې کسانو ته تاسو څه وایي
دسه کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دیني په غیر ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي یا شپې لپاره څنګه کوي دغه څه فکرونه سوچونه خلق د خپل د هستي اساسي حق ونونه لري کوي که څوک باسواد دي که بي سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کار دغه فائدې داده سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړيږي پکې هر یو کوي سه دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خوله پکې کیږي نو دا یو تفریم مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سه د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحميږي خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی
bale په دې کوم خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرین منی کیږي البته خج موادف دي زین زینو ته چې تفریزایسته او مشمون لنارینه او سره ورځي ال تغه یو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو استفاده وکي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکه په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې که تفریحي محیط کې که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسید موږ انسانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسو هم دا غاسه سم غوړ اساساتي او حقونه د موږ ولک لسی هم دا غاسه چې ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله سم خپل حق وړو د نورو خلکو د باټ احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نکي
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی
تاسو خپل اخ پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حالت کې ژوند کوو چې خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته ایران دي د دې لپاره چې څنګه یو مرګوري پیدا کوي چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي فلکیه لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې
بد تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نه یو، ډېر خلک دي، یعنی هغومره خلک چې وزګاري نوي سلنه پورته، هماغومره دوی بېچارهګان د خپل اساسي حقوقنو محروم دي. دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوقو د حق زندګي او حق ژوند او دغه د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بېچارهګان د بېخي بېخي، یعنی په دغه واژه او په دغه پدیده په دغه موارد دوی بېخي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د شدغه دوی و ده موارد که دوی بلد سی او دوی زن پوکی او دوی خپل حق و پیدنید چه خپل حق اونو پیجنده و اغا سنگه که ویسه دفل حق ندفع و کی در غمون مشکلات لرو بودی وطن که دیر مشکلات لرو الله تعالی حل کی
څنګه به پدې وتوانی ګوچې ادي اقل تر یو حدا پوری خلکو سره دام راست و کوچې دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په درې مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او خو دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله، متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورو ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او کارشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنی چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د حق چا کوي چې د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځ ځي. نو په دې معنی چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمن اوردونکو دا و دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تو دو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو و مې ورس کوربې. نن خبرېږي چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خود همدی پونتونی وسرچنه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختوله ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي، او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوری نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چه د پاکستان فوجیان و دیونه کړه دی، نو داغي و د پاره دیتا په مقابل کې داسي کار وکړي چې د هغه لپاره ګټه ورورسوي، او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی، نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي؟
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخستل یا د حزب نام اخستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
ل خوانځي ورسته د انجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وای، خو کابل کې کورسونه وای انجونو ته له تدریس منه شوی دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لچ مونږ خپل هیله لیا ل لا صبر کړی دي. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو، مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو، مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسیس سوي د خوانځي تزو یوی راتویل چې زه خوانځي تزم هر وخت ارش په زه خوب وینو خوانځي تزم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړا کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غواړی ټولنه ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي، افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخه ننداری ته ایښی دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پاره ویلي چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی.
هغه وونه چې د دوی سره جنگي هغه ته به هم مشوره ور چې جنگونه موږ لیدلې دي، انقلابونه موږ لیدلې دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. په خپل منځ کې سره جوړ شوی مذاکرات وکړي روغه جوړه.
خو د محمد نبی عمری دغو څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې امله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړې او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل؟
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چا ته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بالخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دېو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بی وطن شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمر سرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکندې اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نکړې دی نو د هغې لپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداري ورکړه ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې د قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې د برچې په زور قدرت نیولی شي خو د برچې په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي هغه هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري قانوني اساسي ولري درې قواوې ولري قوای مقننه قوای اجرائیه قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي د شوزو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجه نیت ورکی د عذاب د پاره ش کمپاین وکي زه فکر کوم چې عذاب به درجه ش تکویزي چون چې د دې بد د یو چا سره راځي ولست اوس دوی پر ضد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 5000 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکې لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو لخپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغه وینا وروسته په یو ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې 3 تنه یوه بله پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تیښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خزي په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د خونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د خونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي خونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي خونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې له خونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو خونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دی ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی؟
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د همومره قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي، او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي، زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکي یا هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لک تر لګه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسكر پاتې وي. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره ونې یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل، په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړې، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پانه هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور د شولایتونو کې د دی او نورو غنو تایید شوی او پانه د خرڅلاو سودا کول شي. فیسبوک او ټویټر کې غنو فعالانو ادا کړي چې دغه پانه د ریپورت کولو غوښتنې له خلکو کړي، خو برعکس فیسبوک په هغه خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پانه د هک کېدو او ریپورت کولو په اړه خلکو ته په هاوی رسوله.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پانه نه ده، د افغانستان د دولت ډیری داسې پاڼې خرڅون توړاندې شوې دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون توړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډیر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرچون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 4,70,000 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,40,000 او د مړو شمیر یې 2,079 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره غپیخه و چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغه ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتی هغه وخت رامنځته شوې چې د کچي ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر کڅه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستانی ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پرا خلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یو ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلی اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونې د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. سکل دغه روژه ماتي خپل اړخونه ملمنو ته د ماشومان د نظامی قتی تقدیم او د وړو پرختون جنو لخوا د هر کلی وړاندې کول خو یو شمېر تالیف فعالانو دغه مراسم ته د کوچنیو جنو په ورتک خورا سخت نیوکه کړی او ناوړ الفاظ کارولې چې د ضعیف فعالانو سخت نیوکه هم راپارولې. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکې خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمن نجونو ته په ټولنیز رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه افغانستان دي په کابل کې د افغانستان ملي ارشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 15 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسولانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200 زره تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د مسلینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیکدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وای د دغه ډرون الوتکه جوړونکو محصولینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصولینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به ننداري ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پونتون د ساينس پونځي وی سرچینې ازادي رادیو ته معلومات استولې چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصول د پروژې کاپی ده چې نوموړي په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړي چې د هندي محصول په ویب سټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سټ چک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصولینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادي راډیو د نن و مورځ عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه لسید شنواری سره د ازادۍ لپاره نه هیروي.
راځه راځه پرېږده دلري وطن لا وطن فطرت مستی او خوشحال کړي وطن ترس ببرک مستی او خوشحال کړي وطن ترس یتیم پشان سلگونی ولای ما وطن ترس راز راز پری زدالری وطن نا وطنی خالی راز راز پری زدنور وطن نا وطن ترس ویل تنها پز ما یاری وطن تراتا تا خو نظر کی شپق قوونی ولی دینا وطن تراتا تا خو نظر کی شپق قوونی ولی دینا وطن تراتا رازا رازا پریگ دا